سوو کولی شي راته وی وای؟
بله او هم مو د کرزی صاحب سره یو ځای او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصیلی ناستې او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف در نظر ډېر زیات نشته.
هغه اقدامات چې طالبانو په تیرو څه باندې یوه نیمه میاشت کې کړي که دوام ورکړي فکر کول نړیوالې ټولنې سره به په دې اقداماتو جوړ را شي نړۍ به د دوی حکومت په رسمیت وپېژني؟
داسې به نه وایو چې هغه اقدامات چې کړي، داسې به وایو چې هغه اقدامات چې نه دي کړي. متاسفانه د ښځو په برخه کې او د ښځو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر څه نه دي کړي، باید وشي.
یوه مسله د ټول شموله حکومت مسله ده چې دوی تر اوسه دغه کار کړی، کابینه اعلان کړي، ولې ټول شموله کابینه نه ده؟ فکر کوي دغه مسلې ته هم تاسې د هغه اقداماتو په سترګه ګورئ چې لا نه دي شوي؟
قطعا د اوسنۍ حکومت مطلق د طالبانو خپلمنځی حکومت دی، مګر په دې درک چې سرپرست دی، دا سرپرستي چې څومره لنډه وي هغومره د افغانستان په ګټه ده، هغومره د طالبانو په ګټه ده.
د پاکستان صدراعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګنده د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریځونو خبرې کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د اغېز څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ دغه اړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
ګورئ د هغې بیانونه معنا د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغېز لري. فکر کوم چې یو څه ډېر هوښیارۍ نه کار نه اخلي، که د پاکستان صدراعظم دی او که د بهرنیو چارو وزیر دی، چې د افغانستان په استازولۍ یا داسې شکل دی چې د افغانستان په استازولۍ باندې دوی خبرې وکړي، دا نه د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولی شي، نه د طالبانو سره مرسته کولی شي، او نه حتی د پاکستان تصویر ښودلی شي.
زاخیل وال صاحب، زما مشخصا پوښتنه دا ده، د پاکستان او د طالبانو دغه اړیکو ته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما وویل تاسو هلته سفیر پاتې شوئ، تاسو به هڅه کړي د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې خیخ کړئ، تاسو ولې ونه توانېدئ؟
اړیکې د ګاونډیو سره یوازې د پاکستان سره، د ټولو ګاونډیو سره د افغانستان په ګټه دي، خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه د داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغې د تاثیر لاندې واوسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې، د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزي آسیا سره اړیکې، ښی اړیکې، د چین سره ښی اړیکې، ټول د افغانستان په خیر ګڼم.
د تېر حکومت زیاتره چارواکي او سیاسون له افغانستانه ووتل، ستاسو پاتې کېدل افغانستان ته او افغانانو ته څه پیغام لري؟
زما دا پیغام دی چې د افغانستان یو وګړی، د افغانستان چې په وخت کې، په ښه وخت کې د افغانستان د فرصت د فضا څخه مو خوند اخیستی دی، د مزایاو څخه هم خوند اخیستی دی. په سخت وخت کې اصلا باید موږ د په سخت وخت کې د خپل خلکو تر خوا باندې اوسو. جفا ده چې په هغه وخت کې چې د افغانستان فضا بهتره اوسي او د هغې د تشریفاتو څخه، د مهمانوازۍ څخه، د بودن څخه موږ د ګټه اخیستي اوسي، مګر د افغانستان خلک چې کله په یو تشویش په حالت کې اوسي، په یو سخت وخت کې اوسي، او موږ یې پرېږدو په هماغه مسؤلیت باندې. او کله چې دا ستر تحول تیره میاشت، یعنی د اکتوبر په 15 باندې راغی، زه په هیواد کې نه وم، په یو سفر باندې وم، تازه وتلم په سفر باندې. نو سفر مې خپل لنډ کړ او تقریبا 15-16 ورځ وه چې زه کابل ته راورسېدم.
ذخیر وال صاحب، تاسو د تېر حکومت یا په ټوله کې د 40 کلن جمهوریت یوه مهمه سیاسي څیره او چارواکی وئ، فکر مو کولو چې دغه نظام به دومره زر ونړېږي، او ستاسو په نظر علت څه و؟
واه متاسفانه، که زه مو تعقیب کړی اوسم، خصوصا زما خو 3 کاله وشو چې د ډاکټر صاحب غني د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه، ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه، او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر و نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غني د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسو سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافي مرکې کړي دي. زما په مرکو کې زما خبرې که تېرې مرکې مې وګورئ، ډېر داسې الفاظ شته دی چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غني دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلی کاوه یا او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو ور نو ډیره زیاته حیرانوون کې نه و متاسفانه دا عقوبت سره چې افغانستان مخامخ شو او په دې کې نو زیات فاکتور د زعامت و.
تاسو فکر کوئ چې د تیر نظام د نسکوریدو یا د لمنځه تللو یوازینی لامل ولسمشر غني و؟
پټ فاکتور یې هغه و، نه نور فاکتوري نه هم درلوده، د ټولو ستر فاکتور یې ډاکټر غني و.
وروستۍ پوښتنه زما دا ده چې تاسو د پخوانیو چارواکو او اوسنۍ د مقاومت جبهې له غړو سره نږدې روابط درلودل، اوس د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جدي ستونزې دي. تاسو د طالبانو او مقاومت جبهې د خپل منځي خبرو کومه هڅه کړې تر اوسه؟
و بله، ولې نه، زه طرفدار د دیم. کافي جنګونه په دې هېواد کې وشو، 40 کاله جنګ وشو، تکراری جنګونه وشو، نتیجه دغه ده چې اوس یې لرو. بالاخره جنګ د حل لاره نه ده. اوس بیا موږ نشو کولی چې تازه د جنګ راوتلي و، تازه مو حد اقل وینه تویدنه بنده شوې ده، او ورته بیا امادګۍ ونیول شي یو بل جنګ ته. قطعا د دې طرفدار نه یم، د دې طرفدار یم چې بالاخره یو معقوله لاره، چې هغه د خبرو لاره، هغه د متقابل درک لاره، هغه دغسې یوه لاره چې افغاني لاره، چې بالاخره هر ټول هغه سیاسیون چې د هېواده بهر دي په اړیکه کې ورسره دوستانو مو دي، او همدارنګه طالبانو سره، طالبانو سره هم واضح خبرې په دې برخه کې لرلې دي چې نه یوازې هغوی حق د ژوند په داخل افغانستان کې ولري، حق د سیاست په افغانستان کې ولري، توقع د دې ولري چې دویم د قدرت برخه کېدای شي. انزوا ولو د کوچنۍ ډلې چې وي په اوږدو کې سرخوږی راپېښولی شي، نو منځوي کول د هېڅ ډلې نه دي په کار، په انحصار د قدرت نه دی په کار، په زور باندې حکومت کول نه دي په کار. نو همدغه دی چې بالکل ورسره په اړیکو کې و ګورمې، بیرونی هغه کسان په رابطه کې یم که چېرته سفر ولرم، د نږدې به وګورو، هڅونه به دې ته وکړو چې معقول لارې باید مخکې لاړ شو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توحید،
کو سلامونه مې ومنه، کور کلی ته خراغلاس. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي، او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خپرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کله سره پاتې شوي و به وي. در منوریدونکو هر څه خپل وخت لري، واده هم. واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له هم داسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولی خوشحاله وم، نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم ډېره پښیمانه وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارواس ارمان منلی ده، ما ته یو مشر غټه ښځه یې راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبرو باندې چې هغې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودې، هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي، زخه ډیر په خیمونه موس وس لارنشت اته خدای کا واسر واسره تر کی د تصمیم لرمه چې بل خزاو کوم خپل په واسره
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره د سکم ځانګړی فرمول یا قانون نشته.